لس بجه شوی پا روانی و سات که دا سندرو ملمانخ پا روانه در تلرو خوطر حقمخ که خبرونه و راپورونه همشتا پا پیل که لند خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیونه پاوند بسپنې خبر ورکړ. ډبلیو اف پی پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا د بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیونه افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابر ولو په برخه کې له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانی وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بېګانۍ چاودنه هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې چاودنه د حاجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیکاپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د چاودنې علت او څرنګوالی تروسه نه دی روښانه شوی، خو ویلي دي چې په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزي شل ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و، خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یو ساکی مندل شوی. تروسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمین اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته لغه کیږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیونی وینا کې عمران خان بېګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لنګ مارچ یا اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهیږي چې ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلي عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف ته کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارواکی فیصل نصیر دخیل و. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د سپتمبر په 14مه د محسا مینې په نوم یوې ځوان نجلۍ د اخلاقي پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیول شوه او بیا یې په توقیف کې سا ورکړه، تر نن ورځې پورې په بېلابېلو ښارونو کې د خلکو پراخې مظاهرې روانې دي. ازادي راډیو ته غوږ یاستو سم راپورونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشی کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم دا غږ بدرګه کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره له طالبانو سره تماسونه روان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک وایي طالبانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د یوې مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال 15 کسان نیولې دي. ښاغلی ولکر بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریف یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریف یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی دی. ښاغلی ولکر ویلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي چې بشري حقونه رعایت کړي او دا یقین ترلاسه کړي چې ټول توقیفونه به د قانون پر بنسټ او د وګړو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. یودما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان له ګواښلو او توقیف پرته د سولې زوګوندو د بیان او نظر د حق اساسي ازادي لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د بشري حقوقو د لوی کمشنر او یونما له غوښتنې سره خپل غږ خبر کړي او پر ټویټر په یو بیان کې د ټولو افغانانو لپاره د غونډو او بیان د ازادي د حق غوښتنه کړي او ټینګار کړي چې که څوک نیول کیږي باید د قانون پر اساس وي او د نیول شوي کس حقونو ته باید درناوی وشي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان پر طالبانو تور لګوي چې ظریفه یعقوبی او د حقې څلور همکاران د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د شزو د غورزنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولې دي. د شوی ادعا له مخې په نیول شویو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د شزو د حقونو فعاله سوریا پیکان په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د ظریفه یعقوبی او د هغې دوستانو او همکارانو نیول د طالبانو لخوا داسې معلومیږي چې د طالبانو حکومت عدالت رعایت نه کوي. دا عمل د بشري حقونو او جهانی معیارونو سره مخالف دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. طالبان پر افغانستان د واکمنی دوله پیله په دې تورن دي چې د ټولو افغانانو پر بشري حقونو په تیره بیا د شزو پر ازادیو محدودیتونه لګولې دي. لیش پشم دل وړو ټولګیو د زده کوونکو جنو پر تعلیم بندیز ل ډیری شزو څخه د کار د حق اخیستل او د شزو پر آزادانه تګ را تګ محدودیت هغه مسائل چې طالبان پر نړیواله کچه منسوبي کړي او نتیجه یې دا ده چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلې.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د خزو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د حق همکاران خوشی کړي. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان یې دا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځم پورس په کابل کې د خزو د غورځنګ په نوم دی وسیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا 15000 نوی
او 12000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا لوبډلې سره په پرونی لوب پایتا ورسید. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې خونه زليدا او د ورستۍ لوب په تعقیب لوبډل مشر محمد نبی هم استعفا وکړه، خو افغان لوبډلې په نګدي راتلونکو کې نورې لوبي هم لري چې ورته هیله منه ده. احمد تکل د موضوع نور تفصيل راوړوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریز نړیوال جام کې له استرالیا سره تر پرونی لوب ورسته له نړیوال جام سره خدای پمنې وکړه. د استرالیا په قربتوب په سګنی نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لومړی لوبه د انګلستان له ځواکمنې لوبډلې سره و چې ورته وی بایلله. دوه لوبي چې لومړی له نیوزیلند او دوهم له آیرلند سره وی د باران له کبله کنسل شوې او په نتیجه کې دواړو لورو ته یو یو پوینت ورکړل شو او څلورم لوبه چې له سریلانکا سره و هم او بایلله. دوه ماتو او دوه بې نتیجو لوبو افغان لوبډله د جدول پای ته ښکته کړه چې په پایلا کې د نړیوال جام نیم پایلو به ته ونوته او د کوربا هیواد استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره وروستۍ لوبه هم په لږ توپیر وبایلله. په بیګانې لوبه کې د هیواد نامتو کرکټر راشد خان په بیټنګ کې او ځوان لوبغاړي نوین الحق په بالینګ کې د استرالیا لوبډلې ته چې د 109 منډو هدف ورکړی وو سرخوګي جوړ کړ، خو استرالیا لوبه وګټله. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی د لوبې له پای ته رسیدو سره سم د ملي لوبډلې له لوبډل بشری څخه استعفا اعلان کړه او پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې غواړي د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ ته دوام ورکړي. د کرکټ شنون کوي او خبريال واصل وسال وی په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر لماتو سره سره بریالی وو. خاغلی وسال ازادي رادیو ته ویل چې له یو څه اصلاحاتو سره ملي لوبډل بیا په نړیوال ډګر کې ځلیدلای شي.
د استرالیا په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډلې وکړه او راشد خان څنګه وځلید, نورو توپهونکو څنګه توپهنه وکړه او څنګه څومره ښه بولینګ چې موږ وکړه, په ځانګړې توګه فاروق او نوین الحق په وروستۍ اورونو کې, دا بالکل د ستاینې ده او یو ډول ورته ویلی شو چې دا زموږ لپاره یوه بریا ده او د راتلونکي لپاره یوه هیله ده چې موږ کولی شو په راتلونکي کې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړو.
د 2022 کال په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید, خو ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې د سریلانکا له لوبډلې سره د لوبو لړۍ او په دې لوبو کې د خپلې وړتیا ښکارولو ته هیله منه ده. د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به سریلانکا د افغان لوبډلې کوربه وي او په دې لړۍ کې درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې نیول شوي. د او ډی آی د درېو لوبو د لړۍ د نومبر په 25مه پیلېږي چې د پلان له مخې دوهمه لوبه به د نومبر په 28مه او وروستۍ د نومبر په 30مه وي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون کیف ته د سفر پر مهال په امریکا کې منځمهالو انتخاباتو ته لپاره پرته د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. له دې مخکې د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینو غړو ویلي وو چې که انتخابات وګټي نو له اوکراین سره د امریکا مرستې به بندې کړي, خو ښاغلي سلیوان وویل چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په برخه کې قاطع دریځ لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون په یو ناڅاپي سفر کیف ته ورسید او هلته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره په کتنه کې وویل د راروان سه شنبه پر ورځ د امریکا د منځمهالو انتخاباتو نتایج چې هر څه وي هیواد به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. یو شمیر جمهوری پالو سیاستوالو ویلي چې که د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د کانګرس اداره ترلاسه کړه نو له کیف سره د امریکا مرستې به کمې کړي. تیره میاشت د استازو جرګې مخکښ جمهوری پال غړي کیوین مکارتی وویل امریکا باید اوکراین ته سپین چک ورنه کړي, خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیګنا وخته د اوکراین د جمهوری ریاست په دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ قاطع نیت لرو چې لازم امکانات به له اړتیا سره سم چمتو کوو او د دې کار لپاره به د دواړو ګوندونو رای واخلو. شغلی سولیوان د ولسمشر زیلینسکی او د اوکراین د وسلول پاوز له لوی درستیز اندری یرماک سره تر کتنې وروسته وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن په اقتصادي, بشري او امنیتی برخو کې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو همکاري ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې پوره ډاډ لري چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په مسأله کې قاطع ده او په دې دریځ کې به هیڅ ډول تزلزل را نسي. د دې څرګندونو وروسته پینټاګون له اوکراین سره د نورو 400 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې حیاتي ګڼل کیږي. لدې یو ورځ مخکې دیموکرات سناتور کریس کونز او د امریکا د سنا بل غړی راب پورتمن په کیف کې وو چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دوړو ګوندونو لخوا ډاډ ورکړي. د اوکراین لوی درستیز شغلی یرماک وویل چې له شغلی سولیوان سره بیگانی کتنه ډیره مهمه وه او زیاته کړه چې د اوکراین متحدان د دې هیواد له ټول وضعیت څخه پوره خبر دي.
درنو اوریدونکو اوس هم لژمنې سره سم د سندرو میلمانه خبرونه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
Thank you. غاشتی گل شونده گلونه ناز دی گل